پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په کابل کې د ایټالیا د سفارت پر یو موټر نن د مقناطیسی بم چاودنه شوې. په دې خپرونه کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کیدو په اړه کړی وې. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د رجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. د هالند په دو ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کیدو په اړه کړی وې. کو بیا پرون په یوه ټویټ کې د بایدن دې خبرې ته چې ویلي دي موږ به خپل ائتلافونه بیرته ترمیم کړو ویلي دا به په افغانستان کې نړیوالې هڅې چې د دې هېواد د وګړو د ښه ملاتړ لپاره د ګډو پرېکړو او په عملي چارو کې د همغږۍ لپاره ورته اړتیا ده له سره تنظیم کړي. خغلی کو بیا دا څرګندونه داسې مهال کوي چې نړیوال ټولنې تیر کال د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان له حکومت سره تر 2023 کال پورې د څه باندې 100 میلیارد ډالرو نویو مرستو چې ځینې مشروط دي وکړې د نویو مرستو ژمنې چې ځینې مشروط دي وکړې. په عین حال کې د پوځي هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به په دې اړه چې آیا ناتو په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او که پای ته ورسوي پرېکړې وشي. د 203 تندر قلو اردو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو او دې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دې قلو اردو د مطبوعاتو د برخې مسؤول ایمل خان مومند رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي
تیره شپه طالب ترهګرو د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اړوند د چوک زردالو په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې یاد بریدونه د ګډو دفاعي امنیتي او هوایي ځواکونو د کلک برګون په نتیجه کې په مکمل ډول له ماتې سره مخ شو. په شاو تم به وشول چې په پایله کې 14 تنه طالبان ووژل شول او د یو ډل مشر په ګډون 9 تنه نورې ټپیان شول.
د ښاغلي مومن په وینا د افغان ځواکونو د متقابلو بریدونو په پایله کې د غراز یو اندازه وسلې او مهمات او د څو تنو طالبانو جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې وو د دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت او پل خمري د لویو لارې په اوږدو کې د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي او د اړولو خبر ورکوي. د بغلان امنی قومندانۍ چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د راجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې اندېښنې شته چې د پاکستان د هوایي شرکت ځینې پیلوټان ښایي د الوتنو پر شرایطو برابر نه وي. د ملګرو ملتونو د امنیتي مدیریت ادارې په هغه یادښت کې چې د شنبې په ورځ پاکستاني رسنیو ته هم یوه کاپي په لاس ورغلي ویلي د پیلوټانو د مشکوکو جوازونو په اړه د روانې څېړنې له کبله په پاکستان کې راجستر شو الوتکو کې د سفر لپاره د احتیاط سپارښتنه کیږي. دا لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو دغه اطلاعیه کله خپلو کارکوونکو ته خپره کړې ده. پاکستان په جون میاشت کې اعلان وکړ چې د 222 پیلوټانو دندې تر پلټنې وروسته ځنډولې دي. دا پریکړه په مئی میاشت کې د یوې الوتکې تر نسکورېدو وروسته وشوه چې په نتیجه کې 90 کسان مړه شول. د هالند په دو ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. د جنوبی ښار اینډهوون مرکز کې سلګونه مظاهره چیانو اورنه بل کړل او پولیس په ډبر وشتل. پولیسو د مظاهرو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو توپونه وکارول او لسګونه مظاهره چیان ونیول. د ټول بند پر ضد د هالند پلازمینه امستردام کې هم مظاهره وشوه چې له سلو زیاتو کسان پکې ونیول شول. دا مظاهره یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې چارواکو د پخوانیو بندیزونو په دوام په دې ښار کې د شپې له نهو د سهار تر څلور نیمو بجو ګرد بندیز اعلان کړ. په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه جدي شوي دي. فرانسه له خپلو ګاونډیو ورتلونکو کسانو نه د کورونا منفي معاینه غواړي او سویډن ویلې له ناروې د خلکو ورتګ بندوي ځکه چې اوسلو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې پیښې لیدل شوي دي. د امریکا متحده ایالات بنندې اقلیم د بدلون په اړه د یوې لوړې کچې په غونډه کې په ګډون سره وښیي چې دا هیواد بیرته له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅو ته ستنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری به چې د اقلیم په برخه کې د ځانګړي استازي په دنده ګمارل شوی د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ د یو شمېر مشرانو په غونډه کې چې آنلاین جوړیږي ګډون وکړي. دغه غونډه کې د چین مرستیال صدر اعظم هن ژینګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او یو شمېر نور مشران برخه اخلي. په آنلاین ډول دغه جوړیدونکې غونډې هدف دا ښودل شوی چې تر 2030 میلادي کال پورې د اقلیم بدلون ته د مبارزې لپاره عملي لارې چارې عمومي. له دې غونډې مخکې د نوبل جایزې د 5 ګټونکو په ګډون له 3000 زیاتو ساینس پوهانو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د ځمکې د کرې له تودېدو خلک خوندي کړي. دوی ویلي نړۍ لا له مخکې د وچکالۍ، اورونو، تودو څپو او سیلابونو له کبله لوی ویجاړۍ تجربه کوي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسی بم چاودنې ډیپلوماتیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پارولې دي. نور موضوعات هم لرو. د روزګان والي په یوه ولسي غونډه کې په مرکز ترینکوټ کې د ښاري نظم د راوستو ژمنه کړې.
بعد پر دې نظم در سره موافق یو، غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه بیا پیل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. په کابل کې نن سهار د ایټالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیه قمندانۍ یوه سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د ایټالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل ولایتونو کې د حملې داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې د خبرو په دوام دواړو خواوو هیڅ غونډه نه ده کړې. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبې په سهار د ایټالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قمندانۍ دننه یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د سفارت کارکوونکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. سرچینه په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامر زمنی چې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په پروانیدو سیمه کې چاودنه شوې. ښاغلي فرامر ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:05
نن سهار 9:15 د څلور میناهی په پروان دوسیمه کې پر یو لن کوزر موټر چاودنه شوی. پیخه تلفات لري خو مالی زیان یې اړولې ده.
صاحب اجازه گذشته است.
په کابل کې مو د ایټالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیوه. ټول ډیرو ټلیفونونو سره سره اړیکه جواب نه کړه. دا په داسې حال کې چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلې وه چې د سړک غاړې ماین چاودنې له کبله یو ډیپلومات ټپ شوی دی. هدفي وژنې او تاوتریخوالی داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکزي پلاوي او طالبانو د تیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ غونډه نه ده کړې. افغانستان اسلامي دولت مرکزي پلاوي د دې ځان پړه پر طالبان واچوي، خو طالبان بیا وایي تر اوسه یې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي. ورته وخت کې د افغانستان له مرکزي پلاوي سره په کتنه کې د محمدیه علماو سازمان رئیس او د اندونیزیا د ولسمشر پخواني مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي کالا هیله ښودلي چې دواړه لوري به د اوربند په کولو سره سوله او امنیت تامین کړي. د دې وزارت ویاندا ناجیانوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانکزي هم د شغلي کالا د خبرو ورکلې د دوی رغند رول د سولې په پروسه کې ارزښت وګڼه. لاوی ویل چې اوربند او غیزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لومړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځنډ د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت دا سمال سره یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوې فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارۍ په حال کې دي. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا ته ژمن دي، خو د سولې خبرو کې په هر بهانه ځان رامنځته کیږي جګړې دویمه لار ده. تکلسته
تیره مننه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلول طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله مهب وی حکومت د سولې د مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړې، خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلي. که څه هم د جنوري له شپږمې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې په قطر کې خبرې پیل کړي، خو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پوری کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 15500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل. خو د ښاغلي محب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمې نه کړې، بلکې د سولې له مذاکرو سره سره یې د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول، په خارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی یې په نښه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته، دوی ثابته کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
د شغلی محب اشاره تر درې میاشتنیو مذاکرو وروسته هغې شل ورځنۍ وقفې ته وه چې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سلام مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. له کله چې په قطر کې د سولې خبرې پیل سوي، ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوي دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته سوي چې په نتیجه کې د فعالانو تر څنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نښه سوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپانې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوژې سپکې کړي، نو اوربندی ومنی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او مطالب هم لرو. خدا شبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په روان 1499 لمریز کال کې یو نوي سلنه بودیجه لګول شوې ده. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې ډیره برخه د صنعتي پارکونو او زیربنا په جوړولو لګول شوې. نوموړي وویل چې د دغه کال په ترڅ کې 650 نمرې ځمکې صنعتي پارکونو ته ورکړ شوې چې د کورونا ویروس پر مهال د خوړو کمښت او تولیداتو زیاتېدو لپاره وکارول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه وزارت د 1499 مالي کال په جریان کې په بیلابیلو برخو کې ښی لاس راوړنې لري او له هغې ډلې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا او د سوداګرو ستونزو هواري مهمې هغه دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پلان یې دا دی چې په راتلونکي لمریز کال کې په هیواد کې د پانګونې راجلبولو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. په ننګرهار کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي له ګاونډیو هیوادونو د تولیداتو راکمولو او کورني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ټینګار کوي. د حبیب حسام په نوم د چرګانو روزنې د فارم استازي عزیز الله حسام نن ازاد راډیو ته وویل چې ننګرهار د هګیو تولید او چرګانو غوښې په برخو کې پر ځان بسیا دی، خو له ګاونډیو هیوادونو واردات د دوی پر پانګونې منفي اغیزې کړې دي. د ننګرهار فارم لرونکي د کرنې له وزارت غواړي چې په یاده برخه کې د بهرنیو محصولاتو واردات بند کړي. د کرنې وزارت بیا ډاډ ورکوي چې کورني تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره به لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 104 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 550 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات وایي غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه پیل کړي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس اقلیمي تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بایدن د جنوري په 16 د کار په لومړۍ ورځ امریکا بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړه. په دې اړه صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
هالند د پاریس د اقلیمي تړون په چوکاټ کې د اقلیمي بدلون د سرمشریزې کوربه ده. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمي بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی دی په دغې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمي بدلون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په 16 همدا چې لوړه وکړه او کاري پیل کړ، د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته ور وګرځید. تمه ده چې د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزي آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان جانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمیر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ آنلاین سرمشریزي هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملي لارو چارو باندې بحث وشي. د دغه سرمشریزه په درشل کې د نړۍ له شاوخوا 3000 ساينس پوهانو غوښتل شوی دي چې د هوا له تودوخ سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ مشرانو ته خپل نظریات وړاندې کړي او خلک خوندي وساتي. په دغه ساينس پوهانو کې 15 د نوبل جایزې ګټونکي دي او ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي لوی ستونزې رامنځته کړي دي، لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلاونو راوتل. دغه ساينس پوهانو خبرداری ورکړی دی چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به ښایي په نړۍ کې د بېوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالیو د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمی بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون به په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې راکم کړي، چې ورسره به د سیندونو د اوبو زیاتوالی، د لویو طوفانونو رامنځته کېدو او همدارنګه په ساحلي ښارونو کې د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر امریکا د پاریس له اقلیمي تړون نه ایستلې وه. ښاغلی ترامپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې ګټور نه دی ثابت شوی. ښاغلی ترامپ د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین پر وخت ویلي وو چې د ډبرو سکرو او تیلو له صنعت سره د مرستې لپاره له پاریس اقلیمي تړون نه وځي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دلبا د سویس داووس ښار کې د اقتصاد په نړیواله مجمع کې هنري پروګرام اجرا کړی. د اقتصاد نړیواله مجمع یو 500 جلسه د کورونا وایروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي او د افغانستان د موسیقي دلبا په مجازي توګه برخه پکې واخلي.
وګوره د سویس په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې مجمع نړیوال کانسرت د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ ډلې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کانسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي، هیلو او د خلکو هڅولو په موخه ورته اړتیا لري. دا کانسرت به د نړۍ اقتصادي مجمع د 2021 کلنۍ جلسې د پرانیستې په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلي افریقا، ایټالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو 10 کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسي ښکارندوی وو. سکل د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضور تو غنه بلکې په مجازي ډول غډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ دلبه د ووهي وادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
از افغانستان نمائندګي میکنه.
خغلې سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو راپدې خو لس کال کېږي چې دوی نړیوالو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبت سیرا نړیوالو ته وړاندې کوي. خود د په خبره ورستی او کال کې د کرونا وایروس لامل دوی په سو نړیوالو کنسرتونو کې غډون ونه شوې کړای.
اما انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
خود موسیقي ملي انسټیټیوټ توانې د کرونا په شرایطو کې په ستونزمنو ورځو کې هم په انلاین ډول خپل زده کوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر 13 ټولګي پورې ټول زده کوونکي روزنیز پروګرامونو ته انلاین لاسرسی لري.
دا کانسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه بنندارې ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ کې 300 زده کوونکي زده کړې کوي چې 30% یې انجنیری. زهرا هغه خزینه ارکستر ډله ده چې وروستوي سو کلونو کې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون لامل په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړی کچې جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهري ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ، خو سږ کال د کرونا وایروس لامل په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیوال مجمع د سویس د لویو اقتصادي سازمانونو لړلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون ترسره کیږي.
د د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې چارواکو د ښاري نظم د جوړېدو لپاره هڅې چټکی کړي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترینکوټ ښاري نظم جوړ کړي. والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظم شي. نورحال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عامو خلکو یو بې ساری اقدام. په دغه ولایت کې قومي مشرانو، دیني علماو، مدني فعالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترینکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د اورزګان قومي مشران، ځوانان او مدني فعالین د اورزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي او وایي چې د ترینکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي.
هله لرو چې لاسي ګاډۍ او ریړۍ منظمې سي او د هغو لپاره منظم ځایونه مشخص سي. هر د لرې پرتو سیمو ته د لین موټرو ته باید تم ځایونه مشخص سي.
ای زما حبیبه، د خائن وکیلې مدافع به په هیڅ وخت کې نه والي صاحب ټول اطمینان درکو. بس پر دې نظم در سره موافق کیو، غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي. ښځه به پر درې ګزې روانې، موټر به پر سړک روانې.
د خپل کور پام کړی د ګلدان څخه خاوره وړي، نو خطو به د ګلدان ته خاوره راوي. دا ملامه چا په مشک د ولې ځکه چې مشک کومه کو کوم نه کې به څوک یې نه سي کولی. اوس که دا ښار دا اوس موږ خپل کور ته څونه سر سبزي جوړه کړې ښار کې بي عزتي خدای نه خسته تانه زموږ ده. که په دې ښار کې سوکالي وي عزتي موږ به خلک به موږ.
د اورزګان قومي مشران، دیني علما او مدني فعالین او ځوانان پر داسې مهال د ترینکوټ ښار د نظم راوستلو هوډ کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو ولایتونو او په تېره بیا په اورزګان کې چسپکي ماینونه زیات شوي او دغه راز یو شمېر نامسوله وسلوال هم له وسلو سره ګرځي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د خلکو له دغه اقدامه یې هرکلی وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د ترینکوټ ښار نظم سم او دغه راز د امنیت برخې ته به یې جدي توجه وکړي.
په همدغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره راګرځو ټول ښار همدغه دی. نه موږ یو د نقشې ښارګوټي پیدا کړي په دا شل کاله، نه مو یو ښه پارکونه پیدا کړل چې موږ ځوانان ورسي د 500 د پاره پکې کښېني. د مختلف پوستونو سره لاس او ګرېوان، نه مو یو مناسب اډه پیدا کړي چې دغه د کندهار اډه د چالته یو ښځه اجزه راځي، یو سماوار، یو هوټل، یو د ډوډۍ خورلو ځای، یو د مسجد دی، یو داسه اوبه، یو تشناب، هیڅ شی نشته. د موټر ځای باید معلوم وي، د موټرسایکل ځای هم باید معلوم وي، درې ګزای هم باید معلوم وي. یو ځای د خوراکي دوکان دی په څنګ کې د ګازو دوکان ورسره، بل ځای د خوراکي دوکان دی یا هوټل دی په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ ورسره پروت.
د اورزګان والی دغه راز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډیر ژر ونیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، د نن ورځې په 15 دقیقې اونیز بحث کې به واوري چې امریکا له طالبانو سره پر تړون بیا غور کوي، نو کوم بدلونونه پکې راتلی شي. دا خبرونه د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوهمه نیمای کې خبريږي. خو له هغه مخکې د شیبه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري.
افغانستان ورسپانې د نامنیو له عمله له هیواده د یو شمیر خبریالانو وتلو ته اشاره کړې او د خبریالانو د ملاتړ پر ټولنو یې نیوکې کړې چې لا نه دي توانېدلې چې د خبریالانو دوسیې وڅېړي. ورسپانې لیکلي د دې لپاره چې خبریالان په اسانۍ هدف ګرځي او بیا د پوښتنې هم څوک نشته، نو ډېری یې اړ شوي چې هیواد پرېږدي او بهر ته ولاړ شي. ورسپانې لیکلي که څه هم په تېرو څو کلونو کې د خبریالانو په وړاندې 1400 قضیې ثبت شوې، خو په وینا ای له دې شمیر یوازې 8 سیړل شوې دي. وړاندې ټینګار شوی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې امنیتي ګواښونه یو تریخ حقیقت دی چې د مخنیوي لپاره یې باید جدي هڅې وشي. ویسا ورسپانې هم په هیواد کې د روانو ناامنیو په تړاو لیکلي چې د کابل اوسیدونکي له بده مرغه خپل سهار د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او په ډزو او وژنو پیلوي. ورسپانې ټینګار کړی د پام وړ خبره دا ده چې د دغو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅوک په غاړه نه اخلي. ورسپانې لیکلي دولتي کارکوونکي، د ژبې، قلم او فکر خاوندان، مدني فعالان، لیکوالان او ژورنالیستان او دیني عالمان تر اوسه د دغو وژنو هدف ګرځېدلي دي. لیکوال اندیښنه ښودلې چې دغه وضعیت په ټولنه کې پراخه بې اطمیناني رامنځته کړې او لامل شوی چې زیات شمیر کډرونه هیواد پرېږدي او په بهر کې میشت شي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم حکومت د دغو پیښو عاملین طالبان بولي، خو طالبان ترې انکار کوي او وایي په حکومت کې دننه د سولې مخالف اشخاص دي چې د وژنو تر شا لاس لري. ورځپاڼې پر حکومت غږ کړی چې د دغو وژنو مخه ونیسي. او هیواد دولتی ورځپاڼې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلی چې دغه هیواد پالیسۍ نه بدلیدونکې ده. د لیکوال په وینا پاکستان تر هغه څه د ډیرو په لټه کې دی چې یو شمیر خلک یې په افغانستان کې د دغه هیواد د ونډې په نامه یادوي. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نویو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د امریکا نوي ولسمشر څخه یې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لړۍ چټکه کړي او له طالبانو سره د سولې په نامه تړون ته ژمن پاتې شي. د لیکوال په وینا پاکستان دې ته ورخطا دی چې د دوحې په هوکړه کې د طالبانو امتیاز له لاسه ونوځي.
دولس بجی او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، څو شېبې وروسته د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کېدو په اړه انکړې وې. کوبیا پرون په یو ټویټ کې د بایدن دې خبرې ته چې ویلي دي موږ به خپل ائتلافونه بیرته ترمیم کړو، ویلي دا به په افغانستان کې نړیوالې هڅې چې د دې هېواد د وګړو د ښه ملاتړ لپاره د ګډو پرېکړو او په عملي چارو کې د همغږۍ لپاره ورته اړتیا ده له سره تنظیم کړي. د 203 تندر قلور دود غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د پښاتم بولو او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دې قلور دود مطبوعاتو د برخې مسول ایمل خان مومن رسنیو ته په یو سبتي پیغام کې ویلي دي چې د دغو نښتو په پایله کې د وسلوالو طالبانو دیار لستنه وژل شوي او د یو ډل مشر په ګډون نه تنه ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي هم د دې ولایت او پلخمري د لوی لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د شپږو طالبانو د وژل کېدو او نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د راجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې سفرونه نه کوي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اندېښنې شته چې د پاکستان د هوایي شرکت ځینې پلوټان ښایي د الوتنو په شرایطو برابر نه وي. د هالند په دوه ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. د جنوبي ښار اینهوند مرکز کې سلګونه مظاهرهچیانو اورونه بل کړي وو او پولیس یې په ډبرو وویشتل. دغه راز د هالند پلازمینه امستردام کې هم خلکو مظاهره وکړه او د دغه مظاهرو په ترڅ کې ویل کېږي له سلو زیات کسان هم نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالات به نن د اقلیم د بدلون په اړه د یوې لوړې کچې په غونډه کې په ګډون سره وښیي چې دا هیواد بیرته له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅو ته ستنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کری به چې د اقلیم په برخه کې د ځانګړي استازي په دندې ګمارل شوی، د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ د یو شمېر مشرانو په غونډه کې چې آنلاین جوړیږي ګډون وکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت څه کوي
کله ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند او زما همکاران مو د ازادۍ رادیو په دی اونیز بحث کې هرکلی کوم. دا امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن حکومت د طالبانو او امریکا ترمنس د تیر کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې پر شوی تړون د غور خبره کړې. ویل دي دوی به وګوري چې طالبانو د دې هوکړي شرایط عملی کړي کنه او یا ورته ژمن دي کنه. په دې کې یادونه شوې چې آیا طالبانو د ترهګرو شبکو سره اړیکې ختمې کړې، د تاو تریخوالي په راکمولو او د با مفهوم افغاني خبرو د پایل لپاره اقدامات شوي کنه. بحث په دې کوو چې آیا رښتیا طالبانو دغه چارې چې د امریکا نوی حکومت غواړي غور پرې وکړي عملي کړي، که د بایدن حکومت پر دې تړون غور کوي دې څومره بدلون تمه پکې کېدای شي. داسې ښکاري چې طالبان او افغان دولت د امریکا له نوي حکومت څخه دواړه جلا غوښتنې لري. طالبان ټینګار کوي چې امریکا دې دغه هوکړې ته ژمنه پاتې شي. د دوی په وینا بین الافغاني خبرې د همدې هوکړې پر بنسټ روانې دي او که په دې هوکړه کې بدلون راځي ښایي دا د سولې روان بهیر کې بدلون نه راشي. افغان چارواکي بیا له هماغه پایله له دغه هوکړې خوښ نه دي او وایي چې غور دې پرې وشي. په دې تړون بیا غور د دې دوو ډلو لپاره څه معنی لري؟ د زلمی خلیلزاد د ماموریت راتلونکی به د افغانستان سولې ته څه واقب ولري؟ دا او نورې مسلې په همدې بحث کې څیړو. د بحث لپاره راسره میلمانه دي ټولنیز او مدني فعال راحت ګل زیارمل، د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال، سیاسي شنونکي احمد شاه سپار. خو تر هغې مخکې زما همکار نوریاس نوري سټوډیو کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پر دغه تړون د غور کولو وروستي پرمختګونه څارلې دي. نوري صاحب، مخکې له دې چې زه له خپلو میلمنو نه وپوښتم، غواړم له تاسو نه د معلوماتو په ډول له اورېدونکو سره دا شریک کړو چې تر اوسه پورې چې د بایډن حکومت راغلی د دوهی د تړون په اړه چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ شوي نوم د افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون، د دې په اړه باندې د نوي حکومت د امریکا د غور په برخه کې څه ویلي دي، څه شوي تر اوسه؟
بلې ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تمه یې کېده چې د جو بایدن د ادارې پر راتګ سره به دا اداره پر دغه تړون حداقل دغه تړون به مطالعه کړي او به ګوري چې په دې کې څه لیکل شوي دي، ځکه چې له مختلفو لورو په دې اړه انتقادونه زیات شوي وو. د افغانستان د حکومت د مشرانو، د چارواکو او دغه راز د امریکا د کانګرس د یو شمېر ډلو او ځینې نورو امریکایي چارواکو له لوري هغه هم په دې خطر باندې چې دغه تړون وروسته هغه څه چې تمه کېده چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي، که اوربن نه کېږي تاوتریخوالی نه یوازې دا چې کم نه شو بلکې طالبانو حملو ته هم زور ورکړ او له دې سره انتقادونه مخ په زیاتېدو. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، د جو بایدن د ادارې دو مخکښو چارواکو، د ملي امنیت سلاکار جک سلیون او د غرض د بهرنیو چارو وزارت کاندید انتونی بلینکن ویلي چې په دغه تړون باید لسره غور وشي، دا تړون باید مطالعه شي چې په هغه کې څه لیکل شوي دي.
طالبان او حکومت په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه ویلي دي؟ د دغه خبرونو له خپرېدو وروسته دریز د حکومت څه دی، د افغان دولت د ما مقصد دی او د طالبان؟
د افغانستان حکومت خو دې ته په تمه و چې بایډن اداره باید راشي، د دې څرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي چې باید په دې تړون سره غور وشي، ځکه چې د افغانستان حکومت موږ تاسو پوهیږو چې په دې تړون کې څنګه تشوي او هغه غوښتنې چې دوی پر لپسې مطرح کوي چې که موږ د سولې مرکزي پلاوی وټاکو تاسو سره بین الافغاني خبرو ته کېناست نو تاسو باید خپلې ژمنې پر ځای کړئ. موږ ستاسو د دغه تړون له مخې خپلې ژمنې پر ځای کړلې، 15,500 زیات بندیان مو درته خوشې کړل، خو سو نه یواز دا چې شخړې کمې نه کړلې بلکې حملو ته مو هم زور ورکړی. دا هغه څه و چې د افغانستان حکومت ډیر تر ناراضه و. کراشو دې خبرې ته چې طالبان څه وایي، طالبان وایي چې باید د دوحې د 2020 کال د فبروري تړون ژمنو ته وفادار دي او دغه د دې تړون ټول ژمنې د ماده باید عملي شي. یو شی تاسو مخکې ویل چې طالبانو د دغه تړون له مخې کومه ژمنه پر ځای کړې ده؟ یوه مهمه ژمنه چې دوی پر ځای کړې ده، د دوهې تړون وروسته دوی پر امریکایي ځواکونو او په نړیوالو ځواکونو حمله نه دي کړې. د 2020 کال د فبروري له 9 په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي یا بهرنی سرتیری د طالبانو یا د نورو په حمله کې نه دی وژل شوی، چې دا هغه مهم څه و چې امریکا د طالبانو څخه غوښتل او
همدارنګه د بین الافغاني خبرو بایل
او په دغه تړون کې همدې خبرې ته راځم چې بل موضوع مهمه دا و چې له طالبانو یې غوښتي وو چې باید د القاعده او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره باید دوی اړیکې پرې کړي، چې په دې اړه هم انتقادونه د امریکایي چارواکو لخوا ډیر شوي چې تر اوسه پورې دې ډلې له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي شلولي او دغه راز د افغانستان له حکومت سره د یو با مفهوم خبرو ته نیت نه دی خوده، لکه څنګه چې موږ تاسو هم پوهیږو چې د جنوري له 15 په قطر کې بین الافغاني خبرو بل پړاو پیل شوی، تر اوسه پورې متاسفانه چې دوی څو ورځې کې غونډې نه دي کړي، او دا خبرې هم د دې لپاره وي چې باید پر اجنډا دواړه لوري خبرو ته سره کښېني او د اجنډا مهم مسایل سره وټاکي.
مننه نوري صاحب. میلمنو ته راځو، د نوري صاحب نه مو په دې برخه کې شبي پرمختګونه واوریدل. راحت ګل زیارمل، لومړی راته تاسو وایي چې که په دغه تړون باندې غور کیږي بیا د امریکا نوې حکومت وغواړي چې غور پرې وکړي، فکر نه کوي چې د سولې په دغه روان بهیر او په دغه روانه پروسه باندې چې له ډېرو ستونزو او زیارونو وروسته پیل شوې ده په دې به ناوړه اغېزې وکړي او دغه روان بهیر به ټکنی کړي؟
ډېره مننه چې په دې اړه موږ وخت راکړ. که په چرته په دغه تړون باندې دویم ځل دپاره غور کېږي، منفي اغېزې له دې نه زیاتې به ونه لري، ځکه افغان ولس البته، ځکه تر اوسه پورې امریکا په خپل هدف کې چې هغه د افغان جنګ د پښې ستنې یوه لاره وه، تر یو زیاته بریده کامیابه ده. امریکې خپل ځان خوندي کړ، لکه څنګه چې نوروسته موضوع واضح کړله، دغه تړون وروسته په امریکایي ځواکونو باندې برید نه شوی، لیکن په مقابل کې نه یوازې افغان ځواکونو باندې بلکې په عام ولس باندې په افغانانو باندې د خوف په تله ور زیات راښکته شوی دی.
نو خو د دې تړون لمخې ښاغلی زیارمل، د دې تړون لمخې وسلوال طالبان وایي چې بین الافغاني خبرې د دې تړون پر بنسټ پیل شوي دي، کنه دوی چمتو نه وو همدغه تړون د دې سبب شو چې بالاخره د افغان دولت له هیئت سره طالب استازي خبرو ته کینی. دوی وایي چې له ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړې دي، همدارنګه په لویو ښارونو باندې بریدونه کم کړي دي، او دوی ورته ژمن دي او ژمن به پاتې شي.
زام دې تر ازمه دا خود د طالبانو خبرې دي، بهرنۍ جنگیالي یو الګ تر لګه د نور تر غریز د دانو سره اړیکې نه دي پری، تر وو سفرې د نور جنگیالي ودانو نه دوی سپورټ اخلي. په خارونو کې په خوان تهاجمي عملی نشو کولای، ځانمرګي وسوم کېږي په خوان کې. دل او البته خبرې پیل شوې دي، خدای په خبرې تیر ځل 40-50 ورځې په دې باندې جنجالو چې افغان حکومت ول چې د دوه تړون د زموږ خبرو اساس وي، طرزالعمل باندې د دوی د مذاکرات طرزالعمل باندې مخالفت د طالبانو د دوه تړون اساس، یعنی بل اخر هغه د سیمه چې باید د دې خپل شرایط هم پکې ورځای وي. افغان حکومت له پیله د دوه تړون ته ژمن پاتې شوی دی، بندیان خوشی کړل، ډیر نرمښت یې وښود طالبانو ته، د کابل کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خبرو اترو وړاندیز وکړ. هغه ټول اسانتیاوي چې د مذاکراتي ټیم لپاره لازمي وي دوی ورته ژمنه وکړه. افغان ټیم چمتو دی اوس که امریکا ته د طالبان سره په تړون باندې دویم ځل غور کوي، زه مطمئن یم امریکا د خپل اهداف مهم دي.
مننه، دې ته راځو زیارمل صاحب. وروسته مننه، دې ته برا شو وروسته بدل تاسو سره غږی ګوره سره ووسی. په کندهار کې د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال هم را سره ده. میرمن وطنوال، ستړي مشي، تاسو راته دا ووایي چې په دغه تړون باندې چې د په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ شوی دی او تر هغې را وروسته د افغانستان د سولې په برخه کې ښایسته ډېر پرمختګونه شوي دي، خبرې پیل شوي دي، تاسو فکر کوئ چې د بیا غور اړتیا شته؟ او که غور پې کېږي، فکر کوئ چې ګټه به وکړي او که زیان به وکړي دغه د سولې پروسې ته؟
سلام علیکم خوارم چې نفتی صاحب، سلامونه او شی هلی تاسو ته، تاسو ټول درنو اوریدونکو ته چې که په بهر کې دي که په افغانستان کې دي، خدای دې چې ټول د سولې او آرامۍ ژوند ترلاسه کړي. زما په عقیده خو د دوهې تړون چې تر اوسه پورې سوی دي، خپله افغانان یې د هېڅ نوه ګټې څخه نه دي برخمن شوي، منتها دغه یو فرصت برابر شوی دی چې موږ باید د دې څخه استفاده وکړو او د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ یو سرتاسري سوله او په سر سر کې یو اوربند تجربه کړو. ګرانه، زه به د کندهار څخه خبرې درسره وکړم. د کندهار د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. زه د طالبانو ورن څخه چې خپله افغانان دي، نور دي موږ د دغه ذکر څخه خلاص کړي،
موږ د دې یای منډیو یای خوندیو یای ورونه دي یای ماشومان ټول یای ورونه دي یای خوريان دي. زه په دغه کې کار کوم، په واکسینیشن کې کار کوم. څلور ورځې د مخه ولاړم یو فامیلته د دوو میاشتو ماشوم چې مور پلار ټوله فامیلی مو شوي دي په جنګ کې شهیدان شوي دي د ارغنداو څخه. دا هغه څه دي چې طالبانو د عامو خلکو مقابل کې رحم نه دی کړی. په دې معنا چې دوی د خلکو کور د خپل سنګر په ډول سره استعمالوي او په مقابل کې دولت څخه هم ځمه هیله ده چې دوی باید رانده دغه ونه کې بمبارد ونه کې. د دې خلکو ګناه څه شي ده چې دوی کندهار ته مهاجر دي، خپل کور، خپل ځای، خپل باغونه، خپل کښتونه ټول یې
پرېږدي. مننه وطنوال
مېرمن، سما پرېږده یا هغه څه نه ده سوتر، سما پرېږده. زه د دوی څخه دغه پوښتنه کوم چې دوی د دغه خلکو څخه دغه باغدار او دا زمیندار خلک چې دي دوی خپل اوشر ځینې غواړي. دا اوشر دوی د کومه چې دا اوس دوی مسافر دي خپل همدي چې خپل کښتونه یې پاتې دي، دوی خو باید آینده کال ته کښت وکړي.
خو دا د مونږ موضوع ګوره مېرمن وطنوال، مونږ په دې غږېږو چې د سولې تړون همدغه ستونزه چې تاسو یادوئ دا واقعا ټول افغانستان د کندهار نه رانیولې تر بدخشان پورې ټول افغانستان دغه ستونزو سره مخ دی. طالبان خپل دلایل لري، دوی وایي چې حکومت بریدونه کوي. مهرباني
زه دغه خبره تر اعظم صافي صاحب چې دوی دغه تړون چې سوی دی دوی د افغانانو په مقابل کې د دې تړون څخه استفاده نه ده کړې، یعنی پر موږ باندې رحم نه دی سوی او د سولې د کار هیڅ کام نه دی اخیستل سوی. منتها امریکایانو خپل هدف ترلاسه کړي چې پر کافر باندې خپل امریکای باندې خیر نه کیږي.
مننه بیرته راځو مېرمن وطنوال. سپر صاحب تاسو د ډاکټر عزیزه وطنوال خبرې واورېدلې. د دې خبرو کې یو وضاحت دا و دی چې دغه تړون لکتر لگا دی افغانان واغه کم زجر او کړهو دی د قندهار مسایل ته اشاره وکړه، دغه نه دی کم کړي، نو اوربند شوه دی نو ور کم شوه دی. یو شیم چې دی امریکایي چارواکو لخوا دی غور پتو غیات شوی غدا دی چې دوی وایي چې دوی به دا موږ ورچی په افغانستان کې دغه تړون له حالات سره مرسته کړي تا وتری خو له را کم کړي به مفهوم خبري پیل شي. تاسو هم راته دا وایي چې آیا واقعا دغه تړون تر اوسه پوري عام افغانانو ته لکه مخکې چې مېرمن وطنوال اشاره وکړله عام افغانانو په ژوند کې څه بدلون راوستي، کمی اسانۍ راوستي؟
تشکر. سلامونه تاسو ستاسو مېرمنو ته. د توافقلیک زیاده وکړلیک د لاسکېدو سره سم د افغانانو هیلې خورا زیاتې شوې وسولې ته، او ټول هیله لرل چې دلته به هم تاوتریخوالی کم شي او هم به بهرني قوتونه ووځي، هم به نور بین المللي تروریستي سازمانونه چې دلته فعالیت لري د هغو فعالیت به کم شي او مسمیرې او ګټورې خبرې به پیل شي. په نتیجه کې به د ملي اوربند اعلان شي. خو متاسفانه د وخت په تېرېدو سره تقریبا اوس څه کم یو کال د دې هوکړلیک تېرېږي، تر اوسه د افغانستان خلکو محسوس بدلون مثبت نه دی لیدلی، بلکې منفي حرکات زیات شوي دي. مثلا تاوتریخوالی د دې پر ځای چې کم شي په مراتبو زیات شوي دي. همدا مخکې مېرمن وطنوال اشاره ورته وکړله چې په کندهار کې خاصتا په ارغنده ولسوالي، پنجوایي ولسوالي، ژړۍ ولسوالي، میوند ولسوالي کې تهاجمي حملې او دا په دې یخ ژمي کې د خلکو مهاجرتونو تلفات، دا یوازې په کندهار کې نه، په هلمند کې داسې، په کندز کې داسې، او د افغانستان په اکثره ولایتو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. بله خبره دا ده چې د افغان دولت او طالبان تر منځ مسیر خبرې هم نه دي پیل شوي. زه بېخي عقیده نه لرم پیل ته، ځکه دی مخکې پر اکرم لار باس راکاو چې څنګه به کښېنو په شیشو باس کوولې. اصلي خبرې چې د سولې د راتلو دپاره یې او د جګړې د ختم دپاره یې، د دایمي اوربند دپاره یې، دا خبرې تر اوسه پیل شوي نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې د دې نقص ممکن یا په موافقه کې وي، په دا هوکړه کې چې د امریکایانو سره لاسلیک شوی دی چې چې هغه هوکړه لیک د دې ورچا نه لرل چې افغانستان ته د سولې راوړي او یا ممکن په عمل کې نواقص چې عملي شوی نه وي. دا دواړه خبرې واغه ورته شدید اړتیا لري.
ډیره مننه سپر صاحب، بیرته درته راګرځو. مننه راحت ګرځي ارمل دی سپار صاحب، خبرې مو واوریدي، دی میرمن وطنوال خبرې مو هم واوریدي. یو خبره تنه جاوته ده چې دوی وایي چې تر اوسه پوری دی دوه لټړون نه نږدې یو کال پوره کیږي، دی یو کال نه یو میاش څه کم څه زیات یو میاش ورسته یو کال پوره کیږي. نو دوی وای چې ظاهرا د دغه تړون کابل د جګړې شدت نه دی را کم شوی او خلکو د دغه تړون کمګټه تر اوسه پورې نه ده محسوس کړي. وسلوال طالبان وای چې دوی خپل ژمنې چې په دغه تړون کې وي د عملي کړی دي. یو شی واضح دی چې ټول لوري په دې قانې دي چې مسائل باید د خبرو لارې حل شي، یعنی جګړه د حل لار نه ده. دا انتقاد هم شته چې که طالبانو ځینې ژمنې یا نه دي عملي کړي، افغان حکومت هم په هغه مره اخلاص مخې ته نه دی راغلی، په اصطلاح انعطاف نه دی ښودلی. تاسو راته دا وایي چې څه شی څه باید په کې بدل شي چې دواړه لوري سره نږدې شي؟
یو خبره چې واضح ده په تړون کې چې کوم مسولیتونه افغان حکومت راځي کېدل، هغه افغان حکومت عملي کړي دي. دا خبره به د یوې مخې صحیح نه وي چې موږ وایو چې افغان حکومت پاغه لیوالتیا نه ده رامخشه. پنځه ځله بندیانو خوشي کول داسې عادي خبره نه ده. د شل تنو ترهګرو خوشي کول هم په ټول افغانستان کې یو جنګي تغییر راوړلی شي، لیکن پنځه زره هغه کسان چې عملا د جنګ د ډګر نیول شوي دي، له بمونو سره له وسلو سره، هغه افغان حکومت خوشي کړي دغه تړون مخې دې په خاطر چې طالب ته خنیت څرګند کړي، طالب رامخ کړي شي د خبرو مې سکینه هم داسي ورسره ټول په نورو برخو کې افغان حکومت کوم دغه خو د انعطاف خو د ولس رښتیا هم د جنگ شدت کمواله مې محسوس کړي. ولس چې ورځ تر بلې مرګونه په مخ شدت سره روان دي. تړون کې ک امریکا غور کوي لمړنۍ خبرې تر ګرځو، نو لږ تر لږه امریکا به د خپل ګټو د لپاره په ځینې موادو کې ممکن یا نړیوالې راولي یا په لږ ټینګار وکړي. پاتې شو د بین الافغاني مذاکراتو خبره هم افغان حکومت نرمخ ښودلی دی، هم طالبان لږ تر لږه په تیرو اتلسو نولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې بین الافغاني مذاکراتو میز ته کېناستل. فکر نه کوم که امریکا په تړون کې بیا غور کوي او مادې په کې تغیرې نو هغې کې د بین الافغاني مذاکرات رد کړي. بین الافغاني مذاکراتو باندې هم ډېر زیات منفي اغېز پرې نه باسي. د جنګ په شدت کې البته یوه تمه شته ده چې ممکن دغه شدت کې له کمواله راشي که د طالبانو د قیدات وځي شي. په دغه تړون کې طالبانو ته یو جلا اتارټي ورکړل شوی ده، یو جلا حیثیت ورکړل شوی ده چې طالبان د تړون د لومړنۍ موادو نه په استفادې سره، یعنی د یو ځانګړي حکومت په حیث جنګیږي. په امریکایي ځواکونو په خارجي ځواکونو باندې بریدونه ولاړ دي. افغان ولس او حکومت دواړه پرې متضرره دي. مونږ تمه لرو که امریکا غور کوي ممکن د افغان ولس حکومت نه د ولس په ګټه ممکن ته یو څه برسېره شي، خو امریکا به ډیر تمرکز په خپلو ګټو باندې کوي. د تړون کې به د بوش د ادارې خلاف بایدن یا ډیموکراټان به کوشش کوي چې
د ترامپ د ادارې خلاف
حکومت یا د امریکا د ګټو لپاره تغییرات راولي.
ډیر زیاته مننه میرمن وطنوال. تاسو ترازو داسې لنډ ځواب راکړئ، تاسو د سولې په تړاو باندې په ځینو داسو غونډو کې هم برخه درلوده چې په هغې کې طالبان هم وو مخکې تر دې، څه فکر کوئ چې دغه اوس چې کوم بین الافغاني خبرې روانې دي ولې داسې وي پایلې ته نه رسیږي؟ څه شی پکې کم دي؟ څه کول پکار دي دواړو لورو ته چې لږ تر لږه دغه تاسو چې دی ور کم یا دی ور بند کمه یاده کړه، لږ تر لږه دغه په ژمي کې دا ولسونه له خپلو کورونو بې ځایه کیږي، کډې کډوالۍ دي، دا را کم شي، څه کولای شي دی دوهې د سولې دواړه مرکچیان که داسې سړی ورته دی یو بې طرف او درېیم لوري نه وګوري؟
محترم آن صاحب بخشنه غواړم چې ما خطر استفادې مخاطب کړم. ما د سولې په جلساتو کې برخه اخیستې ده
د سودی د نوې جرګه چې د اخیری جوړ وسله او 5000 بندیان خصوصا د اخیری ګروپ چې په دې کې قاتلین مجرمین وو دغه هم و څه دا څه نو وسله زه په دې د دې کې په دې یو یو پاتې ماته دې د انځاو کې د دې کې په رئیس تایسه واکان څه څه چې تاسو د زما
غږ به خناورو مېرمن وطنوال د تاسو غږ صحیح نه اوریدل کیږي متاسفانه کله د خپل ځای بدل کینو بیا به مخه د مېرمن وطنوال غږ متاسفانه مونږ خناورو د ما تخنیکی همکار به هڅو کی چې بیرته ور سره رابطه ونیسي سپر سپ تاسو ترازو ترغی چې بیرته مېرمن وطنوال سره اړیکه ټینګیږي تاسو را ته دا وایي چې داسې د یو دریم لوري د سړی په دوه کې روانو خبرو اترو ته وګوري څه کېدلی شي چې لږ تر لږه خبرې ښایي دوام وکړي ښایي ډیر وخت ونیسي دم غړی په افغانستان کې د عام خلکو ستونزې را کم شي لکه تر لګه د جګړې د شدت کم شي
تشکر دا خبره خو پر ځای ده چې خلک ډیر انتظار لري او ستړي شوی دي د جګړو او د هغه څخه د جګړې خبره پیدا شو ستونزې له عمله علاقه ډیر ده د افغانانو د تاسخوالي د کموالي او بلاخره د دایمي اور باندې سره خو متأسفانه چې گذشتونه کم دي زما ورنګز دوار تر فوټه د دې چې لمړی تر خپل منځو د دې چې باندې مسله کم کی دلته په افغانستان کې د اوږدې جګړې په نتیجه کې او د درونو تلفات په تحمل کولو سره د جانبین ترمنځ د باور فضا بیخي ختمه شوې ده هیڅ فضا وجود نه لري د باور دا یو خبره نو بزشتونه کولای شي چې همدغه باور زیات کړي دوهمه خبره ده گاونډیانو او نورو منطقه او د نړۍ د بعضو سازمانونو دولتونو مداخله کی خصوصا د هغو کسانو مداخله چې هغه نه غواړي په افغانستان سوله راشي سوله په خپل ګټه نه ویني نو د جګړې او اور په لمنوي کېدای شي چې افغانان خپل رابطه د نړۍ د بیلو منفي سازمانونو سره هغه څوک چې د سولې په لار کې منفي فکرونه کوي خپل ګټه په منفي حرکت کې ویني دا هغه سره خپل اړیکې راکوي کی دا کار کولای شي چې د سوري د توافق د امریکولو سره مرسته وکړي
مننه مېرمن وطنوال اوس مو کغه غوري لن لن جواب راکې ما ټولې څلور د یکی را سره پاتې دي زلمی خلیلزاد په دې ورسوي کې سی ان ان یو ریپورت ورکړی دی زینو سرچینو په حواله چې زلمی خلیلزاد خای په خپل دغه د افغانستان د سول لپاره د امریکا د استاذي پتوګه په دنده کې پاتې شي د زلمی خلیلزاد رول تاسو څنګه ارزوي هغه یو افغان دی د افغانستان له سیاستوالو سره بلد دی فکر کوي چې د امریکا په استاذي توپ کاغه په سول کې هڅې کوي د موثری او د په دنده کې پاتې کیدل به مرسته وکړي
مهرباني ما د مخ خبرې هم چې موږ د ماده سودي د لوی جرګې د اخري جرګې چې وسله چې بندیان آزادېدل پکې مطرح و ما په دې کې امضا کړې ده او زه له خپل وجدان او لسته خجالت یم چې موږ نه د اوربند او نه د اورکم تجربه ترلاسه کړم راغلو د زلمی خلیلزاد پوښتنې چې زلمی خلیلزاد په نوم افغان دی په اصل امریکایي دی د دې د امریکا د اقتصادي متأسفانه موږ افغانان سره د یو مخې سیاست کوي د چې د افغانستان د څو د خبرو د پاره راځي او د پاکستان زیارت کوي هلته د یو غوړه برام د رکی مشوره اخلي دا خبره چې د زلمی د چې چې د دې ته ونګي ثابت پاتې دا د پاکستان د خارجه وزیر د خپل خرابوته نو موږ افغانان توقع د بایدن د ادارې څخه دا ده چې د خدای په لحاظ تر افغانانو باندې رحم وکړي چې د څلوېښتو کالو څخه خصوصا دا شل کال اخیر دوی د جنګ په اور کې سوځي د بین المللي تروریزم په مقابل کې دوی ولاړ دي په اول صف کې د خدای په لحاظ تر موږ رحم وکړي لسل کشي مو مه کوئ
مننه مېربن وطنوال بل څو دقیقې ونی مده خر سره پاتې شو وخت را کم شو متاسفانه لا تاسو مننه کوو زیارمل سپ تاسو را ته ورسته خبره داسې وکي چې لکه مخکې چې ما وویل لاند را ته وای دی زلمی خلیلزاد د ماموریت دوام د زینو په باور باندې خیم رسته په دې خاطر وکي چې د پروسې دومره مخکې به ولي بلد دی لبیل ابیل لور سره داسې ویل شي چې کده شي هغه په خپل ماموریت کې پاتې شي یا فکر کوي چې دا به مرستندوی دی سولې دی روان بهیر سره
بالکل د زلمی خلیلزاد پاتې کېدنه په دغه پروسه کې لکه لګه ګټوره بدامي چې دا په دغه پروسه کې په تخنیکی برخه کې ډیر زیات مخکې تل بلد دی لکه تر لګه کله امریکای د حکومت د مرکزی برخه یا د پالیسی سازانو فکر تجریږي د دوه د تړون پاړه نو دا غوي د دویم نظر چې د بین په خشکل زلمی خلیلزاد په لیکول شي په خټه افغان دی د افغانانو د جنگ او د سولې په ټولو مسایلو باندې پویږي لکه لګا په افغانستان کې د کرونو کرتی رسول کرونو د اړیکو په مسایلو کې مستقیم دخیل پاتې شوی دی او کله بایدن د حکومت نمائندګی کوي نو خلیلزاد یې نسبت یو بل نوی کس په ښه شکل سره ترسره کولای شي
ډیر زیاته مننه کوم زیارمل صاحب دوستانو په دې بحث کې را سره ملمانه و مدني او ټولنیز سوال راحت ګل زیارمل د پکندهار کې د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال او سیاسي شونونکو احمد شاه سپر لا درې وړو زیاته مننه کوو چې را سره یې ګډون وکړ په همدې سره د خبرونه پای ته رسو په بل خبرونه کې به زما بل همکار تر سره یې